السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوریزو امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه واوري د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د ورځنی غونډنن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او سبا د شنبه هم دوام کوي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان استیفن دوجالیک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان مېرمنې ګډون ولري ځینې ورسنۍ راپور ورکړي چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاګل رضایي برخه اخلي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له 25 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب وویل چې دوی پکې ګډون نه کوي خو ځینو سیاسي لورو په دې غونډه کې د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو خود د حقونو د نقض په اړه اندېښنه ښودلې د دې دولسو هیوادونو ګډ اعلامیه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته خبره کړې پکې د البانی انډور بلجیم کاناډا فرانسې المان بلغاریا کوسو لختنشتاین منګولیا نیدرلاند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله لیکل شوې په 2023 کال کې د مونیخ امنیتی کانفرنس وروسته د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې طالبانو هیڅ ډول ګام نه دی پورته کړی په دې اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم په نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې د تر ټولو ناوړه او ویروونکي وضعیت مسؤول بلل شوی چې له قبله په افغانستان کې د ټولنې د نیمې برخې راتلونکي خطر سره مخ کړی دوی له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض د عملي کولو ښکاره بېلګه بلل او زیاتوي د نجونو په خپل سري ډول نیول او په زور ودول د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده د دې دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت له طالب چارواکو غوښتي چې د نړیوالو په ځانګړي ډول د بشري حقونو له قوانینو ملاتړ وکړي او د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او سملاسي د نړیوالو معیارونو پر بنسټ نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامافریز د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقیدو شرط پرته خوشی کې دوه غوښتنه کړې د مرکز د شنبه په ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته احضار شوی او د شنبه په ورځ ونیول شو د خامافریز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له وی خځه سره د مرکې په تړاو احضار کړی شوی او چې ګواکې بشپړ حجابي نه و رعایت کړی خپل خامافریز هم یو اعلامیه کې لیکلي دي چې هغه خځه د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی او له نیکمل سره د شنبه له سهارا تماس پرې ده افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون لمخ خبریالان په خپل ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسولان دي ورباندې محدودیت نه لګوي او ندي دوی غواخي بلکې دوی ملاتړ دی وکړي په اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړونو کمیسون سنډه ذکر شوی او د طالبانو بیا لابل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په قانون کې مداخله کوي او له خبریالانو د پښتنو ګربېګونو لاري د هغوی نیولو حکم صادروي ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زینک یا روی ډبره صادره شوې ده په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي د قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده روی یا زینک هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د بریښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کېږي چې بیا زنګ ونه کړي د طالبانو پر حکومت انتقادونه کېږي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړون نه کړی خو په هغوی کې شفافیت نشته د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې پر ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله یوایي په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناولنی لید ژوندی ساتل کیږي د الکسی ناولنی ویاندی کیرا ایرمیش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل تر خپل رهبری له لاسه ورکړې خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللې میرمن ایرمیش وویل د دوی ډله د ناولنی په مننه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي د کرملین منتقد وڅلوي خلن الکسی ناولنی تیر جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو سناڅاپه به سد شو ورستا مړو مندل شو او د هند اورلوبي د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي د پولیسو یو افسر فیروز خان عبد الله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې د نننه یو اور لګیدنه و د په خبره د دې اور لګیدنې علت لا معلوم نه دی خو په لومړي شیبو کې کنټرول شوی دی دا خبره
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو د زلوم ورس کې مو یو بار بیا د ونی د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو مسایلو د تحلیل سره کوربم دا ونی خبرېږي چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې 2 کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د 3 کلن ماشوم د جوړېدو خبر همداراز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستي معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ مهم سیاسي ټکی د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسینو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولې د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې دې غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې بللي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنسي ودې دغه ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهاني ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهاني ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د 500,000 نورو کډوالو د راستنېدو اټکل. د ملګر ملتونو سازمان وایي 23 میلیونه افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړۍ درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نه شي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکې. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 5 ګوندونو سره ائتلاف کړي. وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نومان را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار دی. ان شاء الله تعالی همبر کو ته موږ کړي دي چې د رکوبه حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي، نو یس موږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول د پارلمان کې پېښو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان ته بایکاټ.
بیا هم ستوري مشي وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراير 14 جوړیدونکو د دوهې غونډې پاړه وویل. طالبانو دې غونډه کې د ګډون 2 شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي. غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډېره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسنۍ غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوې به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو، د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بله غاړه، د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتومبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوهې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د خپلو خلکو موجه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له اوو کالو راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل، او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له اوو کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه دا روښانه کړي چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشي شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنبازۍ بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ یې لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه وه، په اړه یې د پاکستان پوځ ته نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبیدالله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي. ملا عبیدالله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیوه او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې وو. همدارنګه طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې طالبان اوسنۍ مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو او شکنجه ورکړه او بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشي کړ. طالبانو چې امریکا یې د بندیانو د خوشي کولو لپاره پوره هلې ځلې کړې، له پاکستانه یې د ملا یاسر د راخوشي کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړه. له دې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانع شوی ده چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړولو وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستان راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخکې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنا دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. اوچا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 23.5 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل د افغانستان د اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدن از فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو سره نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د ستنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بل خو ترکیه او ایران هم هغه وادونه دي چې روسیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څانګې د طالبانو د خفه شویو غړو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ یې په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوي چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې دې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوي وو چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4,000 to 6,000 کسانو پورې اټکل شوی او په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړی په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړی، ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موج جوی بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیرتوب وکړو چې زری فیصله وکوله موږ سم جنگ ته وتسیخ شو دی پښو بسلې اوس موږ افغانان هم باید لږ دا پرده سره ورکړي. خیر یو لاس کله دې پرېږدي موږ د پرسمیت نه پېژنې ځکه داسې دې دیکمو
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انزوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تېره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خبره به د چا په ضد نه کارېږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وچی د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اروپا کېشته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملا په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لري نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بل لار نه لري.
او له هیواد بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی د وی ونې په تیرې دوی پایلو ته پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل رور شهباز شریف بیا صدر اعظمۍ ته وړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظمۍ ورکول کېږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلې، خو د پوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظمۍ ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شویو رایو دې څوک حکومت نه جوړي. هغه له خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظمۍ ته نومان کړی او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دیکھو قانون سازی د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی کله کیږي ورته کو به حکومت په جوړو خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول به پارلیمنت کې پلی کو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمان نه بایکاټ کو
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلي او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولی چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو بلخوا د پاکستاني اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی فضل الرحمن په امریکا تور لګولی چې د اسرائیلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و چې د دغو تورونو تر څنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیسیون کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالونکي او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري له خپلو ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطاني کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده خو په پېښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی
زموږ
اسټبلیشمنټ سره دومره د پیسو مینه ده دومره د عوایدو د راټول کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکی او د هند د 8 لک کارګرو کوربه هیواد دی تیرونه یې په یوه بېساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو 8 پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی و بخښلي او ټول هند ته ورخوش کړل د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوي ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشی شوي دي نوی دلی د 2022 کال په اگست کې د دوغو کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د 2 میاشتې لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وې د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ټرمپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړې دي ټرمپ ویلي که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړې ده یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي بلخوا جو بایدن د ټرمپ وروستۍ څرګندونې احمقانه شرمونکې خطرناکې او پردی بللې دي هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی اوس هم ټولنیزو شبکو ته سر ښکاره کوو تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزي پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپي کول تو دا موضوع هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څرنولي او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو و پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی د موسم داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني منظور پښتین امرالله صالح افراسیاب خټک او ګڼو ملتپالو لخوا غندل شوی دي د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته له علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی محسن داوڑ چې پرخه په ډزو لګېدلې دی پیخي له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو بار بیا د داوڑ په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داوڑ سره دی او په لګیا هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسیږي قانونه ورورسوي. موږ د دغو حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خو د الیکشن والا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوې، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوې دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سلو ښځو او نارینهو ډله ییز قبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو له غړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولې دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسدون کې د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا سلو مړو پر یو پخواني ډلیز قبر راټول شوي دي. په دې ډلیز قبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سارا وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعضې سیلم پیدا کړل چې مثلا یو سات داسې دا موږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخیا چې په نولس سوه اویم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولېدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې دي چې هغې واقعې دا جوړې شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوی وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږمه ورځ د خلقیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا یې د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دا ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو خلکو لخوا ویل کدل چې پورته د څلبنی یا د وچه خوړو په ګړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکو شو کسانو د کورنۍ یو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادی چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به ان خراب او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډلیز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنونو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګلفروشۍ کوڅه به د ګلانو له اخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غشتن داوی چه دی پشتان مشران دی باید دی هزارگانو او دی نور قومونو معذرت رو باری او زم غشتن دادی چه ترده دمخه تا باید دی افغانستان دی ملت نه معذرت رو باری دی هغو کارونو جنایتونو ظلمونو او غلاش تا کری او هغه آدرس نه چه تا زار میلیاردر کری دی افغانستان ملت دا پشتنه که تر هغه حساب دی خپل ملت سره صاف کری.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عربي اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کاڼي 25,000 لوی تختې او د لمر د تودوخې کمولو لپاره ایټالیا نه یخ خاصیت لرونکي مرمرین کاڼي وروړل شوي دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې وې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوي دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې په رضاکارانه ډول 690,000 ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هند تر دې یوه میاشت وړاندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینی ساینس پوهانو بیا د نړۍ لومړنی په مصنوعي ځیرکتیا سنبال 3 کلن ماشوم روباټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړې نجلۍ په نوم دا روباټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د 3 کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روباټ حتی د انساني 3 کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روباټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپله هم کوي. او د ماشومانو خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د 2 کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په 40 کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي ځکه هغه د 40 کلونو په عمر هم د 2 کلنې ماشومې په قواره، وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې د مودې زیږېدلې وه او د زیږون پر مهال یې وزن یوازې 1.8 کیلو و. هغه مهال ډاکترانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نه شول او بالاخره ډاکترانو له بې شماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سندروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شو او خبرې هم نشوې کولی خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څنګه مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مورې وایي کله چې بروک 14 کلن شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداری خوند ورکاو. او زموږ د نن اومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید شینواري سره مه هېروئ.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبدنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له 4 ایالتونو څخه په 2 کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی راسره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راس له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ راسره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې پکار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژوره وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښه وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2010 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. نو ما پوښتنه مې وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ زوار کا مطلب پاگو کی یو درے سرور کسان. نو آگو ہی رہتے اول سی سہار لرش خلق اول وہ سنو بس اگر شاید ختم سے اس ماں پا فکر سی خلق دے تیر الیکشن پا نسبت ہر وجہ سی خلق و شرکت ما تلرش کام معلوم سوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ نامنی پکې ډېره ده.
دا امن ښکاره خبردار سره یې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي. هغه خو دې ځای ته ګوري چې بایز ما زه دلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې سي په خانوزي او کلاسیپلاکس کې مې پیښې وسوې، خلک ډېر وویرول چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټساپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سي هلته هم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلق مایوس شوی دی ځکه چې ځینې راپورونه کې خلک وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چې په پاکستان کې حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي تقریبا ډیر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا وه چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه ناګرنګه کمپین وو ناګرنګه خلکو ته کارنر میټنګز وو سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه یو چا داسې نه کمپین وکړي نه داسې عوامي جلسې وکړي نه داسې جلوسونه وایستو نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي. او بل د پارټیانو هم په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلي او پلانا دا دومره هغه نه لري که چېرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د هغه سره برابر دي نو ته وایي چې هم الیکشن ګټلای شي. نو دوی هم هغه رنګه کمپین نه وکړي او کوشش یې کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ور ګټلای شي له هغوی سره ډېر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي له دې وجې دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشرې هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابدې کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې د پرس کلب له مخه درنا وکړه خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورغله ولې وچا الانکه ټول په سړک کې څوک په دې سره د بداقا د دوی همدردي وله خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابدي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه هغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشنز کې وله
بیر مننه. کاکر صاحب یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمیرل کیږي. نیویورک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پوره چې کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1900 کال زاتروسو پورې دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان د جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي، 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنی وي او دا په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا تومري تحقیق شوی دی کوم عالمان دی په دې پروسه کې شکیل دی هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنی نه دی بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل ساري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه و خو اوس سیر وستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی ته رغم لا وسوي دي او خلک لیدلې دي. نو اوس خلکو ته دا به خوش کاره سوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی په یو میاشت کې هلته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپین هم چلوم خو له دوی سره هم خبره شوې ده. له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوی ده نو د زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي رادیو په تیرو دوله سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی، هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته اوسو، بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې غلې کوم سي ځوانان دي هغه ځوان کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه، نو له دې وځي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سر به کمپین کوي، کورو ته ورتلل، نو هغه شی نو د پارټي نوم نو، انتخابي نقشه نه و. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرنی. او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنگا یا د پیپلز پارټي رنگا دینه، هغه هغه رنگ خلک دي چې بس راضي وو ټچي نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنگا نه جلسی ته راضي، نه جلوس کوي، نه جنډي وړي، نه موټرسایکلانو باندې غلګ ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی وو چې دوی به ځوانان به په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې کتل، دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلان وو په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه، د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و. قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم واغه خو نو، خو بیرته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغوی پر کوم سکیم پوی د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه.
آزاد ازادي نه، هر چا ته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستا اسرازوی دا نور بنه راځي، نو بیا خوش کاره خبر نشي د خلکو هغه رنګه دلچسپی ختم نشي، به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی نو بیا نو کمپین ضرورت ستا نه، د شی ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره.
ډیره مننه، کور ودان سلامت اوسه، خیر یوسه. لتا سره هم دومره خبرې وي، نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکړ صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا غټلی دی. خو بهرال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جری رئیس چې وی مشر وی د دې واد پارلیمانی نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کیږي او بیا په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت وڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډېر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډېر شنول.
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پر دې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم هلته څو ماموریتونه کړي وو یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشله. د افغانستان ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي 14-17 پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غني دوه درې وارې لاړ او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره د هغې وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډېر زیات دې څه وکولی شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه وروستیو کې موږ کتل چې موقت حکومت مکمل داسې یو برخورد وکړو، دغه سیو اقدامات وکړو چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي او د هغې دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوري حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو څه ناڅه دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواریو ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی، که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس مونږ ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنټ نو هغه نه منل کېږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمس ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خداس د چې ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومتونه په خام راغلي دي دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقې ک یو غاړې تکیدو چې په کم شکل راغې خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د چارو مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بازی ناستې لرلې ما هغه مهال د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې هغې کې زوم چې حتی دا انتخابات نه وګټلي نو د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د یو مشخص دریزو تیرو شلو کال نه داسې ویلي مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره هم د ښه اړیکې غوښتلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید هیڅکله بند نشي او هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړ. د کډوالو په اړه هم د ډېر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت خو د بیا ویل چې یعنې دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغې کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وه. خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته دته د پاکستاني استخباراتو د پوځ خوا هغه سرې کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی او ماغه چې بیا ماغه عمران خان ډېر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پرې راغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډېر زیات څه نه لري نو پوځ کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چېرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوسټ چې کوم هغه خاتون دی او ته ټاکلی د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړې ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریم لسیزه اوس لتاسو سره پیلیږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړېدو د ماتېدو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي له امریکا سره به وي له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې ښه دی نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي لږ وغوړېږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي نو په اقتصادي برخه کې به خو نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادی اړینو چیزونو کېدای سي خند سي په نورو دیشي کې ممکن وي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدار از زردر شمس لطاس سخمنن د سیاسی چارو کارپو شاغل سلیمان کاکر سخم دیر منن چی په دی بحث که گدون وکرن.